افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وارډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزنډوي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه مسؤل د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم توپ د زندبولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبره کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویه کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپرون رئیس پیل شوی دی. دا په دې هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغه مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هیواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 شپېته مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 اویا تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرنه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتې وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غرض د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري. په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریبا 15 ډزې واورېدو. تقریبا 15 ډزې وشو نو بهر راووتو چې وکتو دا څونه چې وکیلان ورسره ناستو لاله سره غیر ریسکیو کوله.
دا به هم واورې چې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي فوتي لون اوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتي اصلا راکته سوي ده.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان ایس سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیات په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د بیځایه شو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او 2023 یعنی روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیس نه پټای ست دغه تر راغل د څومره سکه پرته یو بیا خرچ یو زده خوراکي مرګ
په افغانستان کې د بیوزلۍ فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خوی ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کوند مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی د نه کسي ذکرنی ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي بلکې د خوړو لپاره هم څن لري. وای د شپې وګی وې د کیږي
دغه دی ورځ ته دی افشای ماشه کې لګلګو ته بوت ستې په دغه چرګانو باندې غاغه ده شم دغه کوټه سره غل نه چا کومک نه در سره کا ډیر کومه کو نه شاو اوس ول د منګ نو څوک ور کې وای دا هغه دی هم سایه دی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې ښکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خایي واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډیره کم شوې وي خو د بیو لوړیدل مخ پر ځوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بیوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي د افریقا بعد د بشری مرستو رسولو بهیر لوی خنډ سره مخ کړی او په ماشومان او خوځو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپل اصلي مینو ویزای شي ودی. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه د توانیدلې د شخړو او د ویزای کې دوه مخنیوي وکړي. یو ان سی آر دوامدار بیکاری د اقلیم بدلون د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته پکتو 2023 کال د ویزای شي لپاره تیار بولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې خوالای نه درامسته شوی او د هر ورځې په تیرې دوه سره په دې هیواد کې د لوګي کچه لوړیږي. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و اما دومره نه. اگست 15 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر شون داندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستاني خزي دي او خزي خزو کار کوي خو کورنۍ چلولي. نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزي له کار محروم شي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خزو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره و. دا اوس چې په خزو باندې په موسساتو کې په نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګي دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که په خوا په یو کور کلی کې یو دوه کس درې کس سلور کس غریبان اوس هغه خلک چې په خوا کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي ځکه چې که یو ښځه کونډه وي میړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د په خوا یو 10,000 تا 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاس ورکی خو دا خو جفا ده دی وطن سره.
خه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزې لکار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرطي خې دي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپل مرستې کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده ترڅو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونه پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه، او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو، هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره لارې پرانستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان روزګار وي، تحصیل یافته قشر روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیری کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري،
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
دورز لخوا د خوا غونډې د سهار لو ته مخام تر بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 او 15 میچو واوري.
مخکې په خبر کې مو واوریدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې وژل شو. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دینن هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال عظمت علي شاپ د راپور کې
دا کمی سمله پخوانی غړیو د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی پر دزو وجل شوې دي. د پیښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پیښور های کورټ بار کې ناس تو چې پر عدنان افریدی نومیتن دز یو کړي چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړي وا. د پیښور ایس ایس پی اپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی دز کوونکې کسې په موقع گرفتار رکھڑے دے
زاویے سے تفتیش ہوگی
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالا طرفا کوتا ہی شیووی نو پر ضد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچغ اویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تار بند سلو پینزر ڈزی واوری دو تار مان پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چیو کا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للا سر غیغی ریسکیو کولا او ان دا سپارٹ آ ملزم آن گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی والا ورس التا هو غیا گرفتار کو او د قرانګ ملزم هم چې هغه تارمن وکیلانو ټریس کیو د وجه نه څوک مله وکیل غنه ایسا ځای باندې مله د تلاشی مله شیدا که شزونه نشوي.
ایس ایس پی اپریشن کا شفتا وای چې د پیخي پلټنې روان دي او د ماجوموي چې دزی کون کی تن وصله څنګه او د چا په مرستا های کورټ ته د نن وړه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یو شمیر سیاسي مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینې غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیایمې لسیزی په دی اوایل کې ور سره زم ملاو شوم کله چې زه په ګومل کې موصل وم دا غین اور سره زما ملاقاتونه شروع شو په هغه وخت کې نېشنل پارټي کې چې رقم مشوري بزین جوسف کولا نو زه دا غنوم چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقی او ملت پال سیاسي مشر او دا غو کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا غو د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې چې هغه کوم مقدمه کولی کیسونه به کولو نو هغه د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دا شان ډیرې مقدمه ما کتلی وی زم ما په مخ کې شوې زم ما په وینا شوې زم ما په سبارش چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نوم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شوی چې د لطیف افریدی د یو وکیل په توګه خو تاسو د د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کو په دې شپېته می لسیدی په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارې لګولې او نو د پاغي کوم متوي شرکت د غکړو برخه غوستي او هغه د پاکستان پیپلز پارټي نغړون بنه سیاست شروع کړو په سیاسي بیا د غیر نورستو هغه کله د نېشنل وایي پارټي چې کوم نه فوا نو پاره کې هغه شامل شو او په داغي نورستو بیا بدلی چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او د نور ډېر پارټي خو د عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او پلیجو سیبو هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه مسړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زوم داوامه چې دا د پښتنو بد قسمتۍ ده دا خوګستان سوفیالي نه بچا خان بوموي چې دا پاره ترپ غنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ دا د پاره ترپګنې دښمنۍ په خپل کې ختم کړو
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکه و افریدی نن په پیښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا کوم دل نه اخیسته
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د نړۍ پاک سره سیمه کې د کورونا پیښې خورا کم شوې چې نه چارواکو په لومړي ځل ومنل چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې شپې ته زره تنه مړ شوې دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وخی
د تیر میلادي کال په ورستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو خبري دوه راوړسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په ورستیو 15 کې په دغه هیواد کې نږدې 8000 تنه مړ شوې دي د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د تیبي څنګه رئیس ژیا یو یا هوی د شنبې په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس نه پینزو زره نه سوا اته دشتنم لشیوی دی په چین کې ورستله دی کورونا زیاته شو چې دغه هیواد ناببره د کووید 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړ خو ویل کیږي چې چین تر دې په خو هم هڅه کوله چې د کووید 19 پیشي پټي وساتي چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شول. په یادو پیځو اونیو کې چې د چین د تیبي څانګې د رئیس شاغلی یاهوی په وینا شپېته زره کسان پکې مړ شوي. چین په رسمي ډول یوازې د وو د شتنو مړینې ثبت کړې دي. یاهوی همداراز تایید کړ چې د دسمبر په درویشتمه تر 2,8,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,8,000 تنو چې د کورونا تبې لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یو میاشت په خوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیچ مر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمیرو سره سر نه خوري. په پیکینګ په هانتون کې د هغو څېړنو لمخې چې پایلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خبرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېشته شته چې په راتلونکو څوونیو کې به د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې لا ډېرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سیمیزو رادیوګانو مسولین وایي چې فوتی لانوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لانو په ټولنیزو شبکو کې خبروي. دوی هم د دې کار لامل اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانو پر بڼه هم انتقادونه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په چپو خبرېدل او ورپسې چې سیمایي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمایي رادیوګانو څښتنان وای د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمایي رادیو مسؤل خانولی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتی اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپل ټولنیزو پانو لاري خبروي.
خو موږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچ هم اتیا سلن راکته سوي ده. خو موږ په یو نې کې لاسونه تر 15 پوري د جنازو اعلانات موږ درلودل د فاتحو اعلانات موږ درلودل خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې لامل یې خلک اوس د رادیو غانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبره بل عمل یې دا دی چې لډیرو خلکو سره د دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګری دي او لدی لاري دوی په اسانه خبرولای شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبري چې هغه غلط تور سره خپلوان او ملګری اډوي او نن سبا ټولنیزو رسنۍ هم ډېر زیاتې کاریږي نو هغه غلار نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازي او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نخزیم خپل یم زیم پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغله. په دغه سی یو حساس مسایل کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونسي. بل دومره د اعلان لوی وس د اعلان بڼه نور نه لري بقت یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پایله خو لولي سي اصلي کیسه پیدا کی یعنی په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکلای یا ولوستلای سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوګده ګونګ او لژبنی ستونزو سره مل بولی. نو موړې د خکېدو لپاره دا وړاندیز لري
فقط دغه نوم واخستل سي او د فاتحو د جنازې د ځای یادونه اوسې کافی ده. خو که ډیر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي دغه نومونه واخستل سي. دریم داسې دغه نوم د مړي د موږ په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلانې زوی وفات شوی دی، دلته یې جنازه ده، هلته یې فاتحه ده، راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولېږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبرېږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبرېږي.
له دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ اورېدای شئ.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغونې څو پروژې عملي شوې دي. ولایت اوسیدونکي هم دغه پروژو عملي کېدو ته خوشاله دي، خو د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې راپور کې
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم پالول، د نوې زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول، او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو وصول سپیشل نیو برن کیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخه نیول کیږي دا واټ فعال شو.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکوټ ښار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوه چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه پرې چوکونه چې څه کم 5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی وو کانکریټ سو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبان والی مولوی محمد علي جان احمد د یاد سړکونو د ګټې اخیستنې پر مهال ویل چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوی دی. نوموړي پر ښاریانو غږ وکړ چې ښار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې ښاروالۍ ته ورکړي ترڅو د ښار نوري برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو هم ویل چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وايي دا به هغه مهال شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او ریډونکو ته. مونږ خو په خوښ کې ستونزې خو بيخي زیات دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایی ستونزې دي، سوانتو کې دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سوانتو کې بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي ورتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیز خورت کیتو کې چې دي هغه بيخي قیمتونه بيخي انتهایی ډیر لوړ دی. نو بس هم دی بشری مرستو ته په انتظار و هغه کا وشي وشي کني بس یو ډیر داسې ژوند په افغانونو رغول د چې هغه بالکل قابل دی کړونه ده چې دې ژوند نه دی افغانونو دی پر مرګ هم بهتر ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجه پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځانې ځان نه اوښتي، خو لیکن مالی ځانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداري باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علام ملشه شوخ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولي یغه بیا سواز لاغه سه مرزونه پیدا کیږي نو په مرزو یو مخته نو مر له دنیاوالو سره خواهش کوو چې دا کمې مرستې دې سدې کړي له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودې او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي.